درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې د ازری رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن د خبرونه چې زه اسمت ساروان د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، میدان وردګ ولایت ته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ والی به ستاسو اوریدونکو پښتنو ته د خپل ولایت په ارتباط ځواب ووي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن کابل ته ورسید. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکی برید شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن هیواد ته ستون شو. د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو، کابل خاریانو، د کرکټ بورډ مسؤلانو، د پارلمان غړو او دولتي چارواکو افغان لوبغاړو ته تود هرکلی وویل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته د هغوی په میدانونو کې په یو رسنیو او شل اوریزو سیالیو کې تاریخي ماته ورکړه. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکي حمله شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک آزادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن درې بجې د نادیولي ولسوالۍ د چانجیر په سیمه کې د یو کورولا ډوله موټر په واسطه وشوه. ښاغلي عمر زیاته کړه چې په دې حمله کې مرګ ژوبله رامنځته شوې، خو دقیق ارقامو په اړه څه ونه ویل. پر همدې مهال د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو سره خبرو کې دا ځانوژونکي حمله تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې پړې څه نه دی ویلي. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په برګ مټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او و ملکي وګړي ټپیان دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په برګ مټال ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. والی زیاته کړه چې سیمې ته د دوی تازه دمه عسکر رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د حملې د شنډولو او د هغوی پر شا تمبولو لپاره مقاومت کوي. هغه په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړڅونه ویل. د غراز وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله د برګ مټال ولسوالۍ د جګړې پړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال امریکا غواړي چې د افغانستان پړه پر خپل اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نظیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع جدي ونیسي.
د متحده ایالاتو څخه یې مونږ هیله توقع دا ده چې د 14 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي. هغه کوم بیسیک قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر پیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
دا ولسی جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر بارک اوباما پر ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریه د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بریدونو کې ملکیان وژني. روسیه بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې که په دې اړه اسناد او شواهد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل دوی داسې شواهد لري چې ښایي روسیه الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. د سره صلیب د نړیوال ادارې یو مسؤل بیا د روسیې او تلویزیون ته ویل چې د دوی ادارې د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه لري. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې درویشت غړي او عراقي عسکر یې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندی پرون د توغندی حمله پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په کم چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه لګیدلې دي. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالفې جلاوطنې ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ دی. د چارواکو په وینا پر دې کمپ 15 توغندي ولګیدل چې په نتیجه کې 3 تنه عراقي عسکر او د مجاهدین خلق ډلې 23 غړي وژل شول. متحده ایالاتو د توغندیو د حملې او تروریستي عمل بللې دي او پکله کې غندلې ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له امله د عراق ملاتړ کړو. متحده ایالات وایي د جرمني د رپ موسیقي او سندرغاړی چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. دینیس کاسپر چې د برلین اوسیدونکی او د رپ موسیقي یو پیژندل شوی هنرمند و او په 2012 کال کې له داعش سره یوځای شو. امریکایي مقامات وایي دغه جرمنی ته به د اکتوبر په 16 نیټه له 2 نورو وسلوالو سره په سوریه کې وژل شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دینیس کاسپر داعش ته د نویو وسلوالو په ځانګړي ډول د هغه ځوانانو په جذب رول تر سره کو چې په جرمنی ژبه خبرې کوي. د اوکراین چارواکي وایي تحقیقات ښیي چې د دې هیواد په پوځي ډیپو کې نن د اور لګیدنې پیښه شاید تروریستي عمل وي. د اوکراین د پوځ د وسلو مهماتو په دې ډیپو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا ډیپو له ختیځ لوهانسک ښار څخه 100 کیلومتره لرې په سواتوف سیمه کې ده. د اوکراین پوځ وایي په ډیپو کې د اور لګیدو له امله زیاتې چاودنې هم شوي دي. د پیښې ویډیوګانې ښیي چې له سوځېدلې ډیپو څخه اوس هم تور لوګي پورته کیږي او اوکراینی ځواکونه وایي په ډیپو کې شاوخوا 3,500 تنه پوځي مهمات ځای پر ځای وو. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنکړي له IMF څخه به 1.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې اوکراین د ډسمبر په 1.5 خپل پور ادا کړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
به هم درن اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني په نننی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت خبري کو. میدان وردګ ولایت د کابل، پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو ترمنځ پروت دی. د میدان وردګ مرکز میدان شار او مساحت څکم 10000 کیلومتر مربع دی. چک، جغتو، نرخ، سیدآباد، دایمرداد، جلریز، بهسود او مرکزی بهسود ولسوالۍ دي. میدان وردګ ولایت چې د کابل لویدیز گاونډی دی، د کابل کندهار پر لوی لار پروت دی او ځکه امنیت خورا اهمیت لري. که څه هم په وروستیو کې داسې ښکاري چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت په نسبی ډول بهتره شوی وي، خو دا ولایت له څو کلونو راهیسې یو خورا ناامن ولایت ګڼل کیږي. تاسو اوریدونکو کې کولای شئ چې په دې خبرونه کې زموږ له میلمه څخه چې د میدان وردګ والی شاخلای حیات الله حیات دی په مستقیم ډول د ټلیفون لاري پوښتنې وکړي. هم درس د ازلي رادیو د فیسبوک پانی لاري یو شمېر اوریدونکو هم دا کار کړی دی. تاسو هم که تر اوسه مو پیغام نیوي استولې کولای شئ چې لدې لاري له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بسیم 1313 شمېره په یاد لري اس ام اس را واستوي. خو مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېره در اعلان کما او تصاوردونکو ته نوبت درکم، لمړی د میدان وردګ والی ته نوبت ورکم. شغله حیات الله حیات است هر کله وایم. ډیر اوریدونکو د امنیت په ارتباط پوښتنی کړی دي، وای د میدان وردګ ولایت په کوم ولسوالیو کې ناامنی زیاته ده؟ نو که راځي اول بل امنیت شروع کوی مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب، تاسو د تاسو تخنیکی همکارانو او د تاسو د رادیو د لارینا ټول افغانانو او هغه څوک چې ما راغوري هغه ته نیکی هیله او سلامونه ولادې کوم. په دې کې شک نشته چې امنیت د ژوند لپاره هغه بنسټیز عنصر ده چې امنیت وجود ونه لري اصلا د ژوند یوه پایه هم نه ګرځي. د میدان وردګو ولایت هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر باندې په بعضو سیمو کې ناامني حاکمه ده، او لکه تاسو چې مخکې وویلې میدان وردګ د افغانستان یا د زړه یعنی کابل د څلور دروازو یو مهمه دروازه ده. متاسفانه د میدان وردګ ولایت تر سرحده پورې د هغه ولایتونو سره ګاونډی ده چې هغه ناامنه دي. دښمن هم همیش کوشش کوي چې د میدان وردګ د ولایت د لارې نه کابل ته ځان ورسي او د خپل شوم اهداف سره ورسي. نو منګه تقریبا دوه ولسوالۍ چې یو د دایمیردادو او یو د جغاتو نسبت نور ولسوالۍ د میدان وردګو ته یو څه نامنی هلته زیاته ده. هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي او د هغه ځایو سره ګاونډۍ دي چې هلته نامنی ډېره زیاته ده پکې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس به راشو نورو مسایلو ته. البته کېدی شي اوریدونکي بیا هم د خبرونې په ترڅ کې د امنیت په ارتباط پوښتنې ولري. من جمله عصمت الله له هلمند لیکلی وو چې په کومو ولسوالیو کې ناامني زیاته ده او طالبان پکې زیات فعال دي. دا د تاسو ځواب ورکړو. دای مرداد او جغتو دي. خو د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې وه د متوازن انکشاف په اړه ګیله شوې وه او ویل شوي وو چې د متوازن انکشاف په پلي کېدو کې یو شمېر وکیلان او وزیران ستونزې پیدا کوي. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا کوم وکیلان دي او ولې په میدان وردګ کې د متوازن انکشاف مخه نیسي؟
یواد ولسمشر د هغه سپارښتنه د ټولو نوی ګمارل شو والیانو ته کړې چې دغه جمله کې زه هم یې مدد ده چې د من تمرکز باید د مرکز نه زیات ولسوالۍ ته شي، کلو باندو ته شي، تر څو وکول شي خلکو ته خدمتونه وړاندې کوو او هغه په خپل کلو کې پاتې شي نسبت د دې نه چې د ولایت مرکز او یا کابل ته راشي. من کوشش کوم چې ټول ولسوالۍ کې په متوازن ډول یا برابر ډول باندې انکشاف ته لاره ورکړو. په تیر کې هم بدبختانه بعضی ولسوالۍ کې ډېر زیات انکشافي کارونه شوي او په بعضی کې هیڅ نه دي شوي. دې کې شک نه سي د امنیت موضوع پکې مهمه ده، ولی بعضی ولسوالۍ داسې دي هم دي چې هلته امنیت شته ولی هغه څه لازمه ده کار پکې صورت نه دی ولای. من اصلا د دې خبرپاڼې نه مهم هدف ده او دا موضوع د ولسمشر سره ما هم شریکه کړو. بیا د شریکوما یو موضوع ذکر کوم چې یوازې په میدان وردګو نه، په ټولو ولایتو کې دا پیښه یغه ده. د منګ وکیل صاحبان د وزارتونو نه فوق العاده د پروژو امر اخلي. اول خدای چې په مجموع کې دا به هغه پلان چې هغه په ولایت کې د ولسونو په مټ او د ولسونو د ضرورت په اساس جوړیږي، پاره کې به خند واکې کېږي، پاره کې به عدالتي راولي. نو د منګ هیله دا ده چې د منګ وکیلان د کاغذ ولایتي شورا دي، کاغذ ولسی جرګې دي، او که د منګ نور با نفوذ اشخاص دي، هغه لطفا د دې په ځای چې مثلا د یو ولسوالۍ لپاره ځانګړی یو پروژه په خاص روابطو باندې د وزارتونو اخلي. هیله مو دا ده چې هغه د خپل والیانو د خپل اړوند ریاستونو سره په څنګ او د هغه په مټ هغه پروژه راوخلي چې هغه موږ د بیخ نه یعنی د کلی او باندو نه د هغه تقاضا شروع کړي او د ولایت کچې ته راوړې ده او هغه د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو لپاره برابر په اسلام پیشنهاد کړی دی. نو د من هدف تر نام دا او چې بعضی وخت من یو شی پلان جوړ کړی وي، پاره کې وګورو چې یو بل شی من سره شي، د وکیل صاحب او یا د نورو په واسطه باندې دغه یو سپارښتنه و تر څو دغه موضوعات مخاوني ولشي.
خسب د خو شو تاسو سپارښتنه، لیکن عملا باید څه وشي؟ په وکیلانو مزور رسی شي؟
یو موضوع چې خوشبختانه ولسمشر یو ابتکار کړی هغه دا ده چې والیان به د کابینې په غونډو کې برخه اخلي. مخکې د دې نه چې د کابینې په غونډه کې برخه واخلي، والیان باید د هر ولایت پیشنهادي پروژې او ستونزې د اړوند وزارتو سره بحث کې وکړي چې اوس دغه پروسه موږ شروع کړې د میدان وردګو لپاره څه اړینې پروژې چې د هرې ولسوالۍ لپاره موږ په نظر کې نیولي، د هغې لیست مو د ولسونو په مټ او د اړوند ادارو په مټ باندې جوړ کړی ده چې دا موږ د مختلفو وزارتو سره شریک کړی. اوس به د هغو سره د ولسي جرګې د وکیل صاحبانو، د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو په شتون کې به د وزارتونو سره وینو، د هغو موافقه به اخلو، د هغو امکانات به ګورو او وروسته د هغې نه به د کابینې په غونډه کې چې والیان به هم د اړوندو وزارتو پکې وي هلته به په دې باندې پرېکړه کېږي. نو د موږ هیله دا ده چې دغسې پلان لکه ولسمشر چې اوس دا ابتکار کړی د دغې ملاتړ وشي، نه دا چې مثلا وکیل صاحبان په خپل سر باندې لاړ شي او د یو وزارت نه یو فوق العاده پروژه راوړي چې هغه په ولایاتو کې بیا د ولسوالۍ ترمنځ بیا عدالتۍ ته خلک هڅوي.
ډېره زیاته مننه. یوه اوریدونکي راحت شاه امرخیل د فیسبوک له لارې لیکلي دي، وایي د پوهنتون د جوړېدو ډبره په میدان ښار کې د پخواني والي صاحب ښاغلي خوګیاڼي او د ولایتي شورا د ټولو وکیلانو او قومي مشرانو په ګډون کېښودل شوه، خو د جوړېدو چارې لا همغسې پاتې دي. علت یې څه دی؟
پرې کې شک نشته چې د پوهنتون ډبره د ولسمشر د فرمان له مخې دشتتوب کې کېښودل شوې وه، ولې بد وختانه دغه ځمکه د اړوند وزارت نه تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت ته نه ده حواله شوې. تر هغه وخته چې د دې ځمکې ملکیت د مربوط وزارت یا د اراضۍ د ریاست نه د لوړو زده کړو وزارت ته نه وي اوښتی، تر هغې وخته په دې ځای کې دولت ورته بودیجه نه منظوري. دا یوه تخنیکي ستونزه ده. بله دا چې د دغه پوهنتون هلته منظورېدل بدبختانه یو څه د قومونو تر منځ ستونزې پېښې کړي، چې بعضې ولسونه وایي چې دا پوهنتون باید په مرکز کې وی او د منګه بعضې نورونه وایي چې دا باید عملته وي. نو موږ په دغه ستونزه باندې لګیا یو چې د قومونو تر وځ لومړی دا ستونزه حل کړو چې دا پوهنتون باید چیرته وي او لاره د حل یې څه ده، او په دوهم قدم کې دغه پروسه مو اوس چټکه کړې ده چې څومره زر وي ځمکه د لوړو زده کړو وزارت ته تحویل شي تر څو د هغې لپاره د دولت له خوا نه بودیجه منظور او په آبادۍ او په نورو چارو یې کار شروع شي.
علی صاحب، نیاز محمد لیکلی دی وای ما په 1350 لمریز کال په محمد جان خان واډ کې، البته د میدان ښار، یو نمره اخیستې وه. کله چې کار شروع کو د شپې لخوا کوم سړی راشي او وای چې دا ځمکه زما ده، هغه ورانوي. نه پوهېږم چې دا ځمکه د خارجي لپاره استملاک شوې ده او که نه ده، او که حکومت امنیت نشینه ولی موش څوکړو راهنمایی او مرسته مو غواړم.
نیاز محمد خان ته زداد ورکوم چې دوک لطفا ولایت ته مراجعه وکړي. د منګ دی ولایت دروازې د ټولو ولسونو په مخ خلاصې دي. که څوک والی پیژني یا نه پیژني، که څوک د ولایت مرستیال پیژني که نه پیژني، هر هغه څوک چې غواړي د والی سره په څلیر ساعته کې وګوري، والی عمل ته حاضر ده. د منګ اړیکو شمیره شته دي. د منګ د سایت نه د دوه لطفا هغه شمیرې والی کنه وي چې ولایت دوه تشریف راوړ او دوه ته هر ستونزه و د ځمکې په اړوند یا نور دوه د لطفا د ما سره وویني. انشاءالله چې څه امکانات وي هغه به منګ د دوه په دسترس کې قرار لرو. زه څلیر ساعته خپله د شکایاتو شمیرو ته خپله په خپله ځواب وایم تر څو ولسونه مستقیما د ما سره اړیکې پیدا کړي، او هغه ورونه لکه د نیاز محمد خان غوندې یا نور د منګ خویندې ورونه چې هغو رسیدګي نه شي کولی، هغو کولی شي ما سره د ټلیفون له لارې د دغه موضوع تفصیل شریک کی. انشاءالله زه به د ښاروالۍ او یا شهرسازۍ ریاست چارو پورې اړوند وي دا موضوع به ورته حلومه.
بله صاحب. او فضل رحیم عمرزی لیکلی دی وایي سوال مې درې چې د چک ولسوالۍ د سړک چارې ولې نه ګړندې کیږي په داسې حال کې چې ژمی پر رسیدو دی؟
د چک سړک د افغان کوریا په نوم یو شرکت ته تقریبا 6 کاله مخکې ورکول شوی و. بدبختانه هغه شرکت په دې ونه توانېد چې د دغه سړک چارې تکمیل کړي، یا د امنیتي ملحوظه یا چې هر څه و د ما د ورتګ نه مخکې میدان وردګو ته. د ما په ورتګ سره یو شرکت بل د خلکو په مټ باندې پیدا شو چې د هغې شرکت د ولایتي شورا غړو ځینې غړو او ولسی مشرانو د هغې شرکت تضمین کړی چې دا شرکت د دې وړتیا لري چې دا سړک سرته ورسوي. فعلا دا سړک د هماغه شرکت ته قرارداد ورکول شوی ده. تر هغه چې موږ ته معلوم ده د سړک چارې روانې دي، ولې زه هم د سړک د چارو سره بشپړ هغه نه یم خوښ نه یم. انشاءالله د موږ د خوانه چې څه سپارښتنه وي او که کوم زور وي په شرکت به یې راولو. شرکت ته ما خپل اختار ورکړی چې که تر ژمي پورې کارونه تکمیل نه کړو نو دو ته به موږ پیسې نه ورکړو. ولې یو څه تخنیکي ستونزې وي چې دو ته په خپل وخت تیر ونه رسېده، او یا د هغه تیر قراردادین هغه پیل او نور مسایل چې باید دو ته سپارلي وي بدبختانه هغه یې په خپل وخت ونه سپارل. ورته موږ پوره هلې ځلې کوو چې انشاءالله په دغه دویم شرکت باندې د دې کار سړک تکمیل کړو، د دې کار
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د میدان وردګ والی شاغلای حیات الله حیات زموش بلمره. تاسو هم کولای شئ چې هم د فیسبوک او هم د افغان بسیم د تاسو اتلش میرل لاري پښتني راوستو، او یا هم د میدان وردګ د چارو د شیګنی لاري لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه ولیکئ. او که دا کار نه کوي د ټلیفون لاړ له مشرته ماسونی سه 0993 2350 او یا هم 0923 2550 مشمیری دي. لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت تر کوچې په مستقیم ډول له شاغلي حیات څخه پوښتنی وکړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري، څلور بجې او شل دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښتنوي دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. تاسو اوریدونکو وسته ټلیفون لري له موږ سره تماس نیولې شي، که انټرنیټ لري او سکایپ لري د سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیولې شي. رادیو ټکی ازادي رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوس به د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو. کولای شي چې زموږ له ملما د میدان وردګ والی شاغلي حیات الله حیات څخه د میدان وردګ په ارتباط پوښتنی وکړي. مهرباني کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم. دراس نړۍ کې ولې سرور
سره سلامونه تاسو ته او د والی صاحب
سلامت اوسئ. ما دا والی صاحب پوښتنه لرم چې میدان وردګ د بند آیا کار پر شروع دی نه دی شروع، کله شروع کیږي، کدا بند جوړ شي؟ دا یوازې میدان وردګ نه بلکې ګاونډي واسون کم برق مرکی هم زرا د میدان وردګ د خلکو زراعت ښه کیږي.
بله، د چک بند به منظور ده. اتمن ډیره زیاته مننه کوربدان والی صاحب تاسو ته ځواب وای. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت جوړ بخیره.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. لکم زه
د کندهار ولایت څخه تماس کوم. حفیظ من غنل.
مهرباني.
ولې څه ما دا څه پوښتې چې دا شهر ته سړی لري او ټول سړی کې امنیت تامین دي؟
بله، د امنیت پرتبات والی صاحب مخکې خبري وکړي، ویل چې دوه ولسوالۍ نسبتا نارامې دي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکړي. لطفا متاسفانه د دې ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم لرو خو مخکې درځي چې بل اوریدونکو نظر څرګند کړي. صدیق الله له نامعلوم ځای لیکلي دي چې د میدان وردګ د خلکو لپاره د زراعت په برخه کې باید زیات کار وشي. میدان وردګ یو زراعتي ولایت دی او د خلکو گزارې په زراعت ده. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري مهرباني کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو زمندارنګ جناب والی صاحب محترم ته ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ، مهرباني. بله، د موقعیت مې څه تغییر کړي چې اواز مو خرابېږي؟
اوسئ سلامت
اوسئ، مهرباني.
زه په وخت میدان ورته کې میدان دا سرباز وګورم چې په کومه لاره چې کله را بدل سم بل دي دا ولې تلاړم.
بله،
مال ته تاسو ته ماته لې چې ته به تر شل ته میدان خار تا وو نو سړي چې سلام دې ولې په وخت او دې خار باندې ته مو قتل نو ما په کې وبیل خیال بولې دې یعنی یو خوند راک کنه.
بله سر،
خاره کې ډیر پرمختګ شوی دی ولې سره په باندې دغه چې زه یو بل ولایت یم نو خپل کې په اوټومات یو خاص انزور راکړي د خار د صفالي دي نظم دی امنیت نو ډیر نه زیات پند راکړ په پای کې ټول اوریدونکو تاسو ته والی صاحب سلام.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
اسمت سرمن صاحب سلامونه احترامات پر تاسو باندې د قدر ول دروند حاجی والی صاحب باندې
سلامت
قادر تکین د زابل ولایت څخه صاحب
مهرباني کوي تکین صاحب
دغه ځاتا مننه دا چې جناب والی صاحب محترم وايي خبرو کې سره ورته وکړل چې افغان ولسمشر پر والیانو باندې ډیر زیات تمرکز پر دی وو چې دوی باید د ولسوالۍ د حالات باندې باید ډیر زیات تمرکز وکړي. جناب والی صاحب محترم، تاسو هغه اړوند واحد ولسوالۍ چې تاسو لري په ټول وخت کې د ولسوالۍ ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو د نږدې کتنه کوي پر روسي امنیت باندې او د ولسوالۍ پر نورو پرمختګونو او انکشافونو باندې تاسو ناس لري هغه ناس هم پنیاش کی په پټه کې پر کوم مسایل ور سره خبرې کوي او دوهم په دغه امنیت پر وصول کې تاسو زیات مرسته تاسو قومي مشرانو کړي ده په خپل د میدان وردګ ولسونو سره کړي ده او د نامني په ډیر لسکاله کې میدان وردګ مرصاتي دوینو چې کندهار او کابل تر مابین په لوی لار کې پروت ولایت دی. حتی یو رجنه د خدمت روان څه تیرېدم د کابل وخواته چې دلته د یو کوسي مخ په موټر و راخیستي او جنگ ور باندې شوی وو. دغه هم د عامل د امنیت خرابې په څه کې بولي او لاس په چا ډیر زیات په کښې کې په خرابې
کور دې ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، فکر کوم چې له جغتو ولسوالۍ څخه دی، مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم، عبدالله له جغتو څخه.
مهرباني. عبدالله
ما د جغتو ولسوالۍ د سړک په باره کښې له والي صاحب څخه پوښتنه کوله چې اوس وخت کښې د جغتو ولسوالۍ خپله سړک بند دی او پوسې پرتې دي هغلته، نو دا پوښتنه مې کوله د والي صاحب څخه چې دغه سړک پخول او کیر کولو کار یې څنګه شو، او د نور جغتو کښې خو فعلاً یعنی اوس هغلم یعنی سل متره وخته له ولسوالۍ څخه هېڅ حاکمیت دولت نشته دی، نو دا سوال مې تاسو څخه دی چې د جغتو په ولسوالۍ باره کښې په پروژو کښې څه په پام کښې څه لرئ که نشته، څنګه حساب دی؟ او د دوه کال د څو کالو په کار کښې هېڅ کار نه دی شوی جغتو کښې.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اوس له نور اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي. خیر، یو اورېدونکی شته، دوی ته به لا نوبت ورکړو چې مصرف یې ونیشي، بیا به والي صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني کوئ یو څه ژر.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاته سلامونه وایم، والي صاحب سلامونه وایم، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ما دوې پوښتنې دي.
مهرباني. مهرباني.
دلته په دې څوارلس کاله کښې کرزي صاحب ځان ته خلک جوړ کړي وه، که په وردګ کښې که په هر ولایت کښې والیان یې جوړ کړي وه، قومندانان یې جوړ کړي وه، خو غټه خبره دا ده، خبرې زه لنډومه، چې د خلکو همکاري نه وي. والي صاحب هېڅ نه شي کولی، که یوه ولسوالۍ نه هم نه وي که بله نه هم نه وي، خو والي صاحب سره خلک همکاري ونه کړي هېڅ په درد نه وایي. چې د والي صاحب سره همکاري وکړي خلک، زما دغه نظر
دا هم په حقیقت کښې پیغام و. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو مننه. اوس به ستاسو د پوښتنو او نظرونو په اړه د میدان وردګ د والي ښاغلي حیات الله حیات نظر واورو. والي صاحب مهرباني، زه به د دوی خبرې نه تکراروم، که کومه یوه مو ویره وه کومه پوښتنه البته کولی شم در په یاد یې کړم. مهرباني.
مننه. ما یاداشت ځان سره نیولی ده. مننه کوم. عمل فضل رحیم عمرزي ورور د چاک د سړک په اړوند باندې پوښتنه کړې وه، هغه خو ما ورته تشریح کړله. بل ورور چې زنګ ویلی و د هرات نه، بدبختانه نوم یې ما نوټ نه کړی شه، د چاک د بند په اړوند یې خبر کړې وه. هغه مهمې پروژې چې د ولسوالیو په کچه باندې ما لیست کړي دي، هغې کښې د چاک بند د برېښنا بند په اول قطار کښې لیکل شوی ده چې یو یې کاسه باید پاکه شي، او په دویم قدم کښې هغه توربین چې کار نه کوي هغه آماده شي، تر څو مونږ د میدان وردګو زیاتو سیمو ته د هغې نه برېښنا ورکړو. نو دا د مونږ په لومړیتوبونو کښې ده، او انشاءالله چې په راتلونکي دوه درې اونیو کښې به د اړوند وزارت او په کابینه کښې به په دې باندې بحث کېږي. زه د ورور ته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په دې باندې به پرمختګ صورت نیسي. صدیق الله خان ورور د زراعت په اړوند باندې پوښتنه کړې وه چې میدان وردګ یو زراعتي ولایت ده او دلته د زراعت په برخه کښې باید خدمت وشي. په دې کښې شک نشته ده، مونږ تقریبا دغه تېره اونۍ کښې د مڼو یو لوی نندارتون لاره چې په دې کښې د مڼو تر څنګ د میدان وردګو کچالو، په میدان وردګو کښې اوس زعفران مروج شوی، هغه او نور خوراکي توکو ته چې د زراعت محصول و هغې دپاره مونږ یو ښه نندارتون جوړ کړی و. هڅه مو دا ده چې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړو، بزګرانو ته د نوې ټکنالوژۍ سامانونه پیدا کړو تر څو دو په کښت کښې ترېنه کار واخلي. همدارنګه د آبیاری سیستم باندې مونږ په اولویت کښې نیولی، په هغې باندې کار وکړو. انشاءالله دې ته مونږ پام نیولی، خو د ټولو نه په لومړۍ کټګوري یا په اصطلاح هغه د ټولو نه په لوړه درجه یا اولویت کښې مونږ نیولی، هغه د میدان وردګو د زراعتي محصولاتو په ځانګړي ډول د بڼو دپاره د بازاریابۍ مارکېټ پیدا کول، او دې ته یو داسې فابریکه جوړول چې د نړیوال نورمونو سره برابره کړي او مونږ یې بیرون ته ولېږو. بل ورور د میدان وردګو کښې چې سرباز و هغه نه زه مننه کوم چې دوی د مونږ د کارونو هغه وکړله، منندویي وکړله. زه در ته ډاډ ورکړم چې په میدان وردګو کښې مونږ په هره اونۍ کښې اخره پنجشنبه کښې حشر لرو چې دا هم په میدان وردګو مرکز کښې د ټولو ولسونو د خوانه کېږي او هم په ولسوالیو کښې. او هیله مو دا ده د تاسو د راډیو د لارې نه ټولو ته وایو چې د میدان وردګو د ولایت په پاکوالي کښې له مونږ سره مرسته وکړي. د زابل ولایت نه یو ورور پوښتنه کړې وه چې هره میاشت د ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو څومره ناشته لري. من هر میاشت د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو او د امنیت د مدیرانو او اړوند نورو چارواکو سره ناشته لرو او سپارښتنه مو ده چې موږ باید د ولس زړونو ته ننوځو. موږ ټولو امنیتي قواوو ته او همدارنګه ملکي او نظامي مامورینو ته سپارښتنه کړې ده چې د ولس احترام وکړي، د موږ د سپینګیري، د موږ د خویندو، د موږ د اطفالو د ساتنې لپاره کار وکړي، نه دا چې دوی وځوروي. د موږ ځانګړي امنیتي ناسې په میاشت کې یو دفعه د ولسوالانو سره لرو. همدارنګه ویلي وو چې په امنیت کې چا در سره مرسته کړې ده. زه دې ورور ته ډاډ ورکوم چې پخوا دوی ویلي چې د میدان وردګو په سړک باندې ټانکونه سوځېدل او نور شیان، زه دې ته ډاډ ورکوم چې د میدان وردګو په زړه باندې کومه د کابل کندهار لویه لار پرته ده، دغه لار څلیر ساعته د ترافیکو په مخ خلاصه ده. او په هغه وخت کې درې میاشتې مخکې چې زه د لومړي ځل لپاره میدان وردګو ته لاړم، د ما نمبر ته به تقریبا د شپې 50 زنګ د شکایت راتله چې مثلا موږ دلته یا پولیس درولي یا بل چا د موږ نه پیسې غواړي. لله الحمد دغه زنګونو شمېر اوس 50 زنګو ته راغلی ده. دا په دې معنی چې ډېر نوښت راغلی ده او د خلکو لپاره ډاډمن امنیت په دې لاره باندې تامین ده. او زه ولسونو نه هیله کوم چې دا لاره خوندي وساتي. عبدالله خان ورور د جغتونه زنګ وایلی وو، د جغتو د سړک په اړوند پوښتنه وکړله. یوازې د جغتونه د جغتو د امیرداد او همدارنګه د نورو ولسوالیو سړکونه چې هغه خامه پاتې دي، د موږ په لومړیو پلانونو کې دي چې انشاءالله په دوه درې اونیو کې به موږ په کابینه کې په دې باندې بحث کوو. په دې کې شک نشته که موږ میدان وردګ د کابل د نورو درې دروازو سره مقایسه کوو، دلته ډېر پرمختګ نه ده شوی. او زه په دې باندې بحث نه کوم چې ولې نه ده شوی. په هغه وخت کې چې میلیاردونه ډالر په میدان وردګو کې زیرمه شوي دي، نو هیله مې دا ده چې دا ځلې به موږ پرې وتوانېږو. که کلیو ته سړکونه پاخه نه کړو، اقلا هغه سړکونه چې د موږ عمده ولسوالۍ پرې پرتې دي چې د جغتو سړک پکې شامل ده، د دې د پخولو لپاره موږ اقدام وکړو. زه مننه کوم چې دا یو ورور په وروستیو کې زنګ ویلی او نه یې ځای وښود او نه یې نوم وښود. د خلکو د همکارۍ په اړوند باندې ټینګار وکړه که امنیت ده، که حکومتوالی ده او که هره برخه ده، چې د ولس همکاري پکې نه وي او ولس موږ سره ملاتړي ونه کړي، په هېڅکله به د افغانستان نه نظامي قوتونه او هم نه ملکي ادارې جوړې شي. نو هیله مې ده موږ همدغه پروسه په میدان وردګو کې شروع کړې ده چې ولسونو ته مو دروازې 24 ساعت د دو په خدمت کې خلاصې دي. د موږ ټولو ملکي او نظامي کارکونکو ته سپارښتنه ده چې د ملت او د ولسونو د خادمانو په شکل کار وکړي، نه دا چې خدای نه خاصه په هغو باندې حکم رواني وکړي او یا په هغو باندې خپل شان دبدبه جوړ کړي. مننه کوم د ټولو نه.
سلامت اوسه ولی صاحب. که څه هم تاسو ویل چې د میدان وردګ او غزنی سړک 40 ساعته پرانیستی دی، لیکن خالد سمیم لیکلی دی وایي د سالار سیمه ناامنه ده او غزنی ته تلونکي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د امنیت خرابي په ارتباط تکین هم ویلي ول چې علت څه دی چې په میدان وردګ ولایت کې په نسبي ډول امنیت خراب دی. او یو بل اوریدونکي محب الله هاشمي له هلمند لیکلي دي، وایي میدان وردګ خو کابل ته هم ډیر نږدې دی، ولې هلته امنیت تامین نه دی؟ او طالبان څه ډول هلته ډوډۍ ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، د دې علت څه دی؟
لومړی د غزنی او د کابل د لارې د امنیت په اړوند
سالار سیمه،
یو ور بیا زه تاکید کوم، bale سالار سیمه او که سید آباد په دې ټول هغه کې زه ولسونه ته ډاډ ورکوم چې په هر یو کیلومتر کې د موږ امنیتي پوستې قرار لري. هغه ستونزې چې یو کال مخکې یا اته میاشتې مخکې په دې سړک باندې اوس هېڅ وجود نه لري، تمه تېره اونۍ دښمن کوشش وکړ چې دغه لار باندې حمله په دوه درې ځای کې، سید آباد او د نرخ ولسوالۍ په دوه ځای کې په دې لاره باندې حمله وکړله. د ملکي کسانو او ملکي موټر تقریبا 50-60 موټر په هر ځای کې دو په سړک ودرول او طالبانو یې کلیدانې ترې وړلې، دغه موټرو لاره بنده کړې وه. همدارنګه دو کار د جرلیس په سړک باندې دا کار دی وکړ. غیر د هغې نه چې په تېره هفته کې دښمن دلته یو مزاحمت وکړ، د هغې نه غیر په دغه درې درې نیمو میاشتو کې په میدان وردګو کې یم، په دې لاره باندې هېڅ نوه ستونزه نه ده پېښه شوې. غیر د دې نه چې ما ته شکایت راغلی چې په کوم ځای کې مثلا موټر درول شوی د پیسو په خاطر باندې، بارونکي موټر، چې هغه موضوع دفتن که یوه بجه ما ته د شپې زنګ ویل شوی او یا اته بجې د شپې زنګ ویل شوی، هغه ما په هماغه ساعت کې د اړوند امنیتي مسؤلینو سره مطرح کړی او حل کړی مې ده.
بله سب یو اوریدون کې حمید الله سالک لیکلی دی وای دی مرکز سړکونو او د اوبو رسولو چارو ته توجه نکیشي. شاید منظور میدان ښار وي.
په دې کې شک نشته چې میدان ښار خپله په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې دلته کمې دي. موږ کوښښ شروع کړی ده چې د عمیقو څاګانو په واسطه باندې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. ښاروالۍ دغه اوس په یو لوی څا باندې کار شروع کړی چې انشاءالله د هغې څا په کیندلو سره که نتیجه ورکړي د اوبو ستونزه به حل شي. څومره چې په سړکونو پورې ارتباط لري اوس د یو ایس ایر یوه پروژه د اصلاح په نوم باندې او یو بل د شهر په نوم باندې انشاءالله د ولایت ته راتلونکي ده چې د هغې په لومړیتوبونو کې دا دی چې موږ به د ښار دننه سړکونه او کوڅې پخوو او وروسته له هغې نه به که د خدای رضایي نورو سړکونو باندې کار کوو. لکه مخکې چې ما وویلې د ولسوالیو او د نورو سړکونه چې هغه په تر اوسه خام دي هغه په ملي پروګرامو کې د موږ شامل دي. ولې دغه موسسات لکه اصلاح او شهر په نوم باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي بودیجې لخوا نه پیسې ورکول کېږي هغو په ښارونو باندې تمرکز کوي چې امید شته ده په دغې دوره کې به موږ وکولی شو د میدان ښار کوڅې او سړکونه پاخه کړو.
نصرت الله متحد لیکلی دی وایي میدان وردګ ولایت نه ولې ملي پوز یا اردو ته ځوانان نه ځي د دې علت سره په دې ارتباط د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر لخوا هم یوه اعلامیه پرون خپره شوې وه او په هغې کې دا د دې یادونه شوې وه د دې موضوع.
په دې کې شک نشته ده موږ په اداري مجلس کې په دې باندې بحث کړی ده په نظامی شورا که همه میش کده بانه بحث و هر میاش دی میدان ورده گونه باید دو سوه کسان دی ملی اردو لیکو تلال شی یا وامدارنگا مثلا دقا وست دی اردو دی افسره دی پارا کسان جذبیگی پا حقا دولتی پا نور ولایاتو که خلق دی تلیوال دی دلتا نزی من دی ولسون سره من دی قومی شوراگان سره من دی مدنی طولان سره حتی پرون هم پا امدقی بانه بحثو که چې کوه کولای شو ولسونه او په ځانګړي ډول د موږ ځوانان دې ته تشویق کړو چې دوی د دې په ځای چې د ایران په سرحد کې د ایراني ځواکونو لخوا نه شهیدان کیږي یعنی ول کیږي او یا هم په مدیترانه او خلیج بحرونو کې خورای نه خاصه په دوه باندې کشتۍ اوړي دینه ودا خوي چې دوی د خپل ملي امنیتي ځواکونو لیکو ته لاړ شي او د خپل وطن لپاره خدمت وکړي. نو په دې اړوند باندې موږ د ولسونو او اړوند ادارو سره نږدې کار شروع کړی دی. هیله کوم چې دغه کچه چې اوس ډېره ټیټه ده د افغانستان په سطحه باندې د دې ځای نه ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیږد خدای دې وکړي چې دغه د موږ په حالو ځلو باندې چې اوس هم تر لاس لاندې نیولي دي لوړه شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اقبال رحیمزي او دغه راز ولی محمد احمدي د پوهنتون په ارتباط پوښتنه کړې ده دوی ته ځواب مخکې وویل شو. دوی پوښتنه کړې ده چې ولې ځمکه هم شته او باغ ځای کې یعنی د توپ په دښت کې امنیت هم شته ولې پوهنتون نه جوړیږي. ولی صاحب مخکې په دې ارتباط نظر سرګند کړ. هله د چاوري دلې موي اوس په دې ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د میدان وردګ له والی شاغل حیات څخه کې پوښتنه لري نو په مستقیم ډول کولای شي چې مشته ټلیفون راوکی. مهرباني کوي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حسیب الله عزیزی من در ورده گلات نشک و لسوله چه اسم حال تخلیخ پانتون که تکره کام.
بله سب
زما سلمون سرنوست سرنوست تا تا حیات لحیات افتران دکام زما غوانه ما یه دو پشتن پلان دولو که مگر که زما غم مخشخص پشتن هر هم شوی پشتن می داده چه و چک و لسوله یا په ټوله کې کوم ورده ګولات کې د مطبوعات ضعیف دي خبر دی د چکو لسوالۍ ده او چې دغه یوه میاشت مخکې هم د طالبان لخوا د خاط په سیمه ډله ییز برید وشو د درې سوه کسانو لخوا د ورسنۍ څخه وامر وی چې په هغه کې هم مرژوبه ډېره واوښته. او بل ډول یې صاحب څخه زما یوه پوښتنه دا ده چې که دی غواړي چې په چکو لسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي یا د مخاط کومه سیمه چې پرته ده د هغه د طالبانو د مخنیوي لپاره د ترنګي د سرابت ولسوالۍ لبو چې دغه لاره ټینګه کړي انشاءالله چې دلته به امنیت بیخي جوړ شي. او دی دلته کوم پروګرام لري یا څه ورته لري؟
صحیح ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ. مهرباني.
زره کنده هر ولادت مې یو څه خبره کوم.
مهرباني کوي. خیر ده دی کندهار نو بچه را غیبی ها تیلیفون وکی وستی میدان وردگ نو بطه بل آوریدون که لروزن معرفی که ای آزادی رادیو و علیکم السلام
مو ده ورده ای ولوات ده جمعیم سوالی سمیس
میولایی میره بانی کوی
مو ده مطرم مطرم مستنه ده کپنگ ورده که یو سرحادی ولوات هم به جمعیتی منیور کیزو و بل ده ورده که ولوات سحر ولواتین ها محسیبین هم زیاد ده کانیزم که بکرد ده سکر که پانکی خجیر نشد
بله مانه سلامت توسه بل اوردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو هیله لرود دست پختنه وکی چی مرابانی رضایی سب
سوالا خواهد سرم حالا سوال احترام به شما و طریق شما به ولی سرم سرم فقط یک سوال امده مندرم بحضر کچی تا
صحیح دیر زیادت منانه چه تلفن مو که و پختنه مو وکره بلا اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام علیکم زر مردان وارده گوده تجغتی و رسوله چه خبر کنم
مهربانی که ویسه
ما غسته ندارم چه در رسوله شو خود چه در جنگ زیاد دارن و در نور که لیزی دیر فهمن و در آقا که دی خود خاله که دینه غوری دینه رسوله بیار پر بر ولی یا سامن امنیت کن که
سیده در مننه د امنیت پر ارتباط کسم خبری وشوي خو بیا هم تاسې دی وی مشخص سیم د امنیت پاړه خبری کوله والی صاحب جواب در کې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو
په تاسو کې والی صاحب چې د تا د دې لپاره نه هم نه خو دې بلکې چې د مسلمان ورده ګول چې د باد مرکزي او قامت فرق نشي وکړي خالی مرکز دی دولت پروسه کوي پوسته د سرک په غاړه چول شي دي خاطر نه شي کولای چې پوسته د کلیو ته انتقال کړي او په کلیو کې هم یاترا ولې سرک خو چې په روزي ور کوي نو په سرک باندې خلک خو راځي کیږي او زه تاسو ته اطمینان درکم چې دا څه اشخاص نه دي ځوانان په ادارات کې وو په نشاد باندې ورده وو هم دې دې وخت کې ټینګار وکړ
صحیح ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو تاسو لازادي رادیو ترشنا اسمن لاندې پروګرام اوري په دې خبرونه کې په میدان ورده خبرې کوو د میدان ورده والی د وبښه ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې د میدان ورده والی شاخله حیات الله حیات زموږ میلمه ده په یاد لري سبا شنبه ترشنا اسمن لاندې خبرونه له 2 بجو تر 5 بجو پورې خبري شي والی صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واوري دې مهرباني وکي وس
مننه کوم دا یو ورو دی ملي اردو بخنه غواړم چې ما ځان سره یاداش نه کړي ملي اردو ویلی دی چې ملي اردو ته والی ځوانان نه دي او د پانتون موضوع یاد کړه زه فکر کوم په دې دواړو موضوعاتو
بله تاسو خبري وکړئ
مخکې خبري وکړلې بله عزیزي صاحب د چا کول سوالې نه ویلې چې مطبوعات دلته کمزوري دي او دای ویلې چې غواړي چې امبوخات کې امنیت راشي د چا کول سوالې کې نو د تنګي سي موږ باید په امن کې کو زه عزیزي صاحب ته د ډاټ ورکم چې موږ ځانګړي امنیتي پروګرامونه د ژمي لپاره په نظر کې نیولې چې ان شاء الله د هغه تل به ډیر زر کیږي او کله خدای راځي دغه سیمې ته یاد کړي په دغه سیمو کې به حتی لوس موږ کوشش کوو چې امنیت تامین شي د جګړتونه کوم ورور چې لومړني ورور پښتنه وکړه هغه ویل چې والې په ټول میدان وردایو کې امنیت نه نیول کیږي او بل یې ویل چې په انتون موضوع والې تر اوسه پورې هم داسې ده نو زه فکر کوم چې په میدان وردګو کې امنیت د میدان وردګ په ولسونو او په خپل همدې ورور پورې هم اړه لري که چیرې ولست لکه موږ چې دروازې په مخ خلاصې کړې دي او دوی ته په خپل غږ خلاصه کړې دوی موږ سره صادقانه همکاري وکړي زه دې ډاډ ورکوم چې د موږ د اولادونو لپاره به خوندي مکتب موږ سره ځي د موږ د اولادونو لپاره به کلینیک جوړیږي او موږ ته به سړکونه هم پخېږي نو هیله مې ده چې دغه ورور په هغه ګاونډ کې یا په هغه ځای سیمه کې چې اوسېږي ولسونه هم خپل مسؤلیت ته متوجه کړي څومره چې په موږ پورې ارتباط لري موږ شپه او ورځ هڅې کوو تر څو د ولس لپاره امنیت باندې سره ولو رضایی صاحب د نرداد ولسوالۍ نه پوښتنه وکړه غږ یې قطع سه خو زه فکر کوم سربان صاحب د کوچیانو د موضوع پوښتنه
بله د کوچیانو او د ځایي خلکو بله
د کوچانو او د زایمشتو موضوع د منډه په لومړی توبونه کې قرار لري. ولسمشر ته ما خپل وړاندیز لیږلی ده، هغه 15 کسیز پلاوی چې د ولسمشر لخوا نه څه موده مخکې د حضرت صفات الله مجددي په مشرۍ ټاکل شوی ده، د هغې سره موږ په نږدې نه په تماس کې یو. زه دا ډاډ ورکوم او د موږ فشار هم د ولایت د یو مسؤول په شخص دا ده چې دغه موضوع په همدې ژمي کې حل شي او راتلونکي پسرلي ته دا موضوع پاتې نه شي چې بیا به زمونږ بېګناه وطنوال که هغه د موږ هزاره ورونه دي او که هغه د موږ کوچیان ورونه دي هغه به پکې له منځه ځي. چې دا موضوع یو تجارتي شکل لري، هغه قومونه چې په دې ځای کې که د موږ ځای میشتې دي او که کوچیان دي، هغه یو بل سره هېڅ ستونزې نه لري. بدبختانه دو د نورو خلکو ښکار شوي دي او د هغې ښکار دپاره زه مطمئن یم چې د دغې ښکاریانو مخه به دغه کمیسیون د موږ په ملاتړ سره حلوي. جغتونه بل ورور زنګ ویلی و چې په ولسوالۍ کې یا امنیت ټینګ کوي او یا ولسوالۍ بېرته دروالی وی باسي له دې ځای نه. زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې په دې کې شک نشته، ما هغه نوملړ کې چې د نام نه ولسوالیو ما یاد کړه، په هغې کې د جغتو سیمه ما یاده کړله. زه د ده ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه ځانګړي امنیتي پلانونه چې موږ د ژمي دپاره نیولي دي، موږ به دې ورور ته ورځو او که د خدای رضای د جغتو د ولسوالۍ او د سړک د ډاډمن امنیت کې په ګډه کار کوو. د سید آباد ولسوالۍ نه چې یو ورور زنګ ویلی و ویلی چې سید آباد ولسوالۍ هم نام نه ده د هغه نورو ولسوالۍ تر څنګ، او هیله یې ښودله چې زموږ امنیتي ځواکونه کلو او بانډو ته ښکته شي. یوه هغه ستونزه ساربان صاحب او زوی تاسو د راډیو د لارې نه ټول اورېدونکو ته وایم چې موږ یې لرو، هغه دا د هغه امنیتي ځواکونه چې زموږ په کلو او بانډو کې اوسېږي. متاسفانه ته همېش د ولس لخوا موږ ته دا ستونزې راځي چې دوی وایي چې د ما په کور کې اړولي دي او یا ګودر سره پوسته نږدې ده یا په دې ځای کې ده یا په هغه ځای کې ده. نو یوه د هغه ستونزو نه چې موږ امنیتي ځواکونه د کلو نه لرې سیمو کې موږ ځای په ځای کړي یا د عمومي سړکو په سر دا ده، موږ نه غواړو ولس ته ستونزې پېښې کړي. په هر هغه ځای کې لکه دغه ورور چې وویلې چې زموږ ولس دې ته آماده وي چې پوستې ته په کلي او بانډو کې ځای ورکړي، هغه ورځ باندې به موږ د عمومي سړک نه پوسته جګوو او د هغه لازم ځای ته چې د کلي او ولس خوښه وي هغې ځای ته به موږ بیایو. زه بیا په دې باندې تاکید کوم چې د ولسونو ملاتړ په ځانګړي ډول د موږ د ولسي مشرانو، د موږ د علما کرامو، د موږ د ځوانانو ملاتړ د موږ سره نه وي. که موږ یوازې د میدان وردګو لپاره د ټول افغانستان نظامیان وګمارو کېدای شي هلته امنیت رانه شي، نو هیله مې ده چې موږ سره ولسونه په دې کې مرسته وکړي.
بله صاحب، محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشروت څخه لیکلي دي، خدای دې وکړي چې دا نوم صحیح تلفظ کړم. وایي والي صاحب، د میدان وردګ د مڼو غم وخوري کنه، نو بزګرانو ته به په اوسنی قیمت سخت تاوان واوړي.
ما مخکې د مڼو حاصلاتو زراعتي محصولاتو ټولو باندې خبرې وکړې، ولې د مڼو په اړوند ځانګړي هغه په هغه پیشنهادو کې چې ولسمشر سره موږ ته خبرې کوو، په هغې کې دا هم ده چې زه کوښښ کوم که موږ وکولای شو د مڼو او میوجاتو دپاره مارکیټ د دې په ځای چې موږ دهقانان یې په خلطو کې د خپل یو کال محصول دو په پلاستیک خلطو کې اچولی او په کابل کې په کوټه سنګي او کمپنۍ کې د چوک په غاړه کې خرڅوي، د دې په ځای یو مارکیټ باندې موږ کار شروع کړی د میوې په میدان ښار کې. هیله مو دا ده چې انشاءالله که د خدای رضا وي راتلونکي پسرلي ته دې فصل کې خونه کېږي، دغه مارکیټ به فعال وي، د موږ دهقانان به په ډېر آبرومندانه او عزتمندانه ډول سره خپل محصولات همدغې مارکیټ ته راوړي او د کابل او نورو سیمو نه به تجاران راځي او د دونه به په ډېر یوه ښه فضا کې اخلي او عیدو انشاءالله د خولو تویولو زحماتو چې هغو د خپلو مڼو په لویولو یعنی د زړه په اوبو باندې دو مڼې لویوي، د هغې به انشاءالله دې ته موږ هڅې کوو چې ښه مارکیټ ورته پیدا کړو او د دغې لارې نه وکولی شو دو ته یو خدمت شوی وي.
بله، لیکن والي صاحب، تر څو چې سردخانی نه وي، کله چې د میوو د حاصل وخت هغه وخت قیمت ډېر ټیټ وي که مارکیټ په کابل کې وي یا بل ځای کې وي، یوه خبره ده. تر څو چې سردخانی نه وي چې څو دوی خپلې مڼې وساتي او په هغه وخت کې چې قیمت یې لوړ وي هغه وخت دوی وپلوري، او یا هم د دوی لپاره د جوس جوړولو فابریکې جوړې شي یا فابریکهګۍ جوړې شي، او دا کار هم تر هغه نه کېږي تر څو برق نه وي او د جغتو د چک دی بند خو فکر کوم چې دومره اسانه نه وي جوړول او د مرحله تر سوالي چې هغه برښنا تولید کړي. د وارداتي برق په ارتباط کې وایس، آیا پلان دی چې وارداتي برق چې کابل ته رسیدلې دی او ځینو نور ولایتونو ته هم له کابله لیږدول کیږي، میدان وردګ ته هم ولیږل شي؟
وارداتي برق په دې کې شک نه چې موږ لومړی په هغه باندې ډېرې هلې ځلې کړو تر څو موږ د خپلې فابریکې د برق په چاک کې هغه په پښو ودرو او خپل برق ولرو. ولې وارداتي برق هم د میدان وردګو په زړه باندې د عمومي سړک تر څنګه د برق د وارداتي برق پایه دا اوس ډېر زغرده په کار شروع ده، چې د دغې برق نه به انشاءالله موږ هم میدان وردګو ولایت به مستفید شي او هغه پروژې چې په پلان کې دي چې که برق ته اړتیا ولري د دې نه به استفاده وکړي. د مڼو د جوس او مثلا د مربع جوړول او د دې د پاکینګ یا په اصطلاح بسته بندۍ دپاره ما مخکې وویلې، ما ډېر تفصیل ورنه کړ چې زه د تجارانو سره ځانګړې ناستې لرم او انشاءالله تجاران که د موږ ملي دي یا نړیوال دی ته هڅوو چې د دې مڼو دپاره د پروسس او د پاکینګ یا د دې د بسته بندۍ او په نړیوال معیار باندې د دې جوړولو دپاره یو فابریکه جوړه شي. هغه میوې چې هغه د هغې وړ نه وي د هغې نه به جوس او یا مرباګانې جوړېږي چې زه فکر کوم دا یو د موږ هغه د زراعتي پرمختیایي پلانونو څخه دی.
بلې، داسې څوک هم شته البته چې پانګونه وکړي په دې برخه کې، حاضر وي چې په میدان ورده کې فابریکه جوړه کړي د جوسو؟
موږ د میدان وردګو د ولایت د تجارانو سره چې خبرې کړي دي دو هم لیواله دي، ولې دا موضوع زه یوازې نه غواړم چې د میدان وردګو تجارانو پورې محصوره شي، زه د افغانستان نور تجاران هم چې موږ یوه غونډه ورسره لرل او دې غونډو ته ادامه ورکوو غواړم چې واقعاً داسې یو تجار په دې کې پانګونه وکړي چې هغه کار تر اخره سر ته ورسیږي. مخکې تاسو د سړو خونو ستونزه یاده کړله، دغه اوس د میدان وردګو په ولایت کې تقریبا شپږ اووه سړي خونې وجود لري، خپل میدان خار کې دوه سړی خونی دي، ولې متاسفانه د موږ بیقانان هم د دې سړو خونو نه استفاده نه کوي. په دې کې دوه غدي، یا کې دې شي دا وي چې د سړو خونو به کرایه دومره وي چې د بیقان وسبه نه کیږي، او یا کې دې شي نورې ستونزې دي. خو د ما د بیقانانو نه هیله دا ده که احیانا دو په دې کې څه ستونزې لري له ما سره مخامخ شریکې کړي چې د هغې په اسانوالي کې موږ ورسره مرسته وکړو او تر څو وکولای شو د دې د دغې میوې په فصل کې موږ میوې ضایع نه شي په دې سړو خونو کې وساتو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کېدی هم شي چې د افغانانو د کلتور دغسې دی، دوی نوی شی په اسانه نه مني، ځینې مثلا لکه سره چې په اسانه نه منله. اوس یا اصلاح شوي تخمونه یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، وعلیکم السلام.
نجیب رحمان یم، د میرزاد وکړم.
مهرباني کوئ صاحب،
او کلی دی برسوالی دی دا زخت سخت تکلیف دی او دیر پازاب کی دی مخیوری و سوا زخت شو برسوالی تا انتقال ورسول کی گی بلزای تا نو دیواری تو بیدم نوختنه دا چه اول خو وقتنه تی کوی چه دی دو بفرم وخری پسردی سر جنگونه دا رفتون پسردی تا بعد جنگونه کم شی او دیگه میده پارا دا یو خپلان لیری ولی صاحب که کوم پلان لري داسې لږ په دې اړه معلومات ورکړه او دا مشکل مخکې همده ته رسېدلي دي او دا به خبر وي انشاءالله.
بله صحیح شو، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
فروان صاحب سلامونه تاسو. ما یو سوال د والي صاحب څخه دی چې هغه عسکر چې د خامنه ای په خاطر د ایران دربار په خاطر چې د میدان وردګ او بامیان په لارې کې مرل شوي وو، په کوستان د خمانۍ کسوال وو، خلک یې وژله او بېګناه خلک یې وژله او په څو د جنسي تیارۍ کې خلک یې وهله، هلته د ماکیک لخوا سم کوم حمایت کېدی، تاسو خبر هم واست ولې د دوی مخنیوی مو نه کوئ؟
بله صاحب، سلامت صاحب. مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورشو، والي صاحب مهرباني وکړئ دغو دوو پوښتنو ته که ځواب وایست.
لومړی خو نجیب الرحمن د دایمرداد ولسوالۍ نه چې زنګ ویل او د وی ویل چې تقریبا څو میاشتې کېږي د دایمرداد ولسوالۍ محاصره ده، زه د دې خبرې سره مخالف په دې یم چې د دایمرداد د ولسوالۍ یوې خواته دښمن ده، په دې کې شک نشته چې ډېر نفوذ لري هغې خواته، ولې د دایمرداد نه تر میدان ښاره پورې دغه ولسوالی نه تر میدان خر په دا ټول سیمې دی دولت په کنټرول کې دی او هر وخت موږ غواړو هغه ولسوالی ته تلی شو. په دې کې شک نشته چې ولسوالی خپله په ډېر یو محکوم ځای کې ده او همیش د دښمن له خوا نه مثلا تهدید سره مخامخ وي. ورور د ولسوالۍ د بې ځایه کولو دپاره خبره وکړله. ما ته د دهراتو نیم ولسونه سپین ږیري راغلل چې دا ولسوالي باید د دې ځای نه داسې یو ځای ته لاړه شي چې دلته دغه ولس شاوخوا ورسره دو د تکلیف نه خلاص شي. ولې په هماغه ورځ باندې ماسپښین نور مشران ما ته راغله چې دا ولسوالي باید د دې ځای نه ونه خوځول شي او دلته د قومونو تر منځ اختلاف راځي. ولې زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې موږ هم د ولسوالۍ د ځای په اړوند باندې به تصمیم نیسو او هم به د امنیت د ښه کولو دپاره او هغه ځانګړی پلان چې موږ د امنیت د ښه کولو دپاره په ژمي کې لرو زه د ته ډاډ ورکړم چې هم به موږ د ولسوالۍ ځای ته تغییر ورکوو او یا به دا کوو چې د ولسوالۍ شاوخوا هغه خوا کې ناامنه ده هغه به امن کوو تر څو ولسونه هلته په خوندي ډول سره ژوند وکړي. خو په دغه ټولو کارو کې د ولس مرسته راسره شرط ده او ولس باید مرسته وکړي. په ځانګړي ډول د دایمداد خلک موږ ساربان صاحب تقریبا درې میاشتې کېږي د دایمداد ولسوالۍ دپاره 100% د سیمه ییزو پولیسو تشکیل لرو. بدبختانه د دایمداد ولسوالۍ کې څه مشرانو سره ما خبرې کړې هیڅوک دې ته لیواله نه دي چې سیمه ییزو پولیسو ته خپل اولادونه ورکړي او د دوی امنیت په خپله وساتي. نو کله چې موږ د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته د ملي اردو لیکو ته کسان نه ورکوو ځوانان نه ورکوو او موږ امنیت غواړو نو آیا دا به وشي چې د مشرقي او یا د شمالي یا د نورو سیمو چې دوی لیکو کې په زرهاو کسان دي هغه دې راشي مثلا په میدان وردګ ګرم د هر کلي امنیت ونیسي. خو دوی ولسونو ته هم په کار ده چې د امنیتي ځواکونو کې د موږ سره مرسته وکړي. خو زه درته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په راتلونکي کې به پر هغې باندې موږ جدي کار کوو. د غیر مسؤول اشخاصو په اړوند باندې د بل ورور خبره وکړله چې د بامیانو په لار باندې په جرلي سیمه کې و. زه دې ورور ته وایم چې هغه د ما نه مخکې و په د تېرو والیانو په وخت کې و. د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم بدبختانه دلته یو غمیزه پېښه شوله زمونږ تقریبا 40 یا 50 ځوانان له لاسه پکې ورکړه. د هغې نه وروسته دلته هېڅوک خودسری مصالح کسان نشته دي او دغه لاره د نظمې عامې د پولیسو او همدارنګه د نورو قوتونو له خوا نه اوس اداره کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. متاسفانه زیات وخت نه لرو. له تاسو اوریدونکو هم ډېر مننده یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو هم د فیسبوک او افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري نظرونه او پوښتنې راوستولې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه دوام لري.